د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي وسله وال طالبانو د تیر میلادي کال له نیمایي څخه په خپلو لیکو کې د ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال د نیو ارتن ورسپانې په وروستي راپور کې هغه دا سم نه بولي چې ویلي دی په هلمند کمیونیټي چارواکي د کوکنارو د کار پر سر ام پیسې اخلي. دغه راز په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې مو د کوکنارو په اړه هم یو تفصیلي راپور درته چمتو کړی دی، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیشن وایي په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې لکم کیانو او ظلمکیو په جګړو کې ډیره ګټه اخیستل شوې چې دا د منلو نه ده. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای وایي 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلې دي او د ایران بانکونو د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. پوره خبرونه ده. افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیشن وایي په جګړې کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. دغه کمیشن وایي رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل په 2015 میلادي کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې لکم کیانو او ظلمکیو په جګړو کې ډیره ګټه اخیستل شوې ده.
د دولت مخالفین د هغه جنگي موادو په انتقال کې، د جنگي موادو په ځای کولو کې، انتهایي عملیاتو کې، حتی په بعض مواردو کې استخباراتي مقاصد په خاطر باندې کوچنیانو څخه استفاده کوي.
تر دې ورځ مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې وسله والو طالبانو تیر میلادي کال په عملیاتو او د ماینونو د کارولو لپاره له ماشومانو ډیره استفاده کړې ده. د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې ویل شوی طالبانو له 1400 تر 1400 کلونو پورې ماشومان د جګړو لیکو ته جذب کړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي. د نای ادارې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې له هیواده د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو تک ته اندېښنه لري، خو د دومره ډیرو خبریالانو د وتلو د علت په اړه مجیب خلوتګر په دې اړه وویل. تر دې چې خلکو په افغانستان کې داسې ګمان وکړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او سوریایانو پر مخ پرانستل شوي، نو افغان خبریالانو هم افغانستان ته کړ. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي او د پناه اخیستو درخواستونه یې ورکړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړونې او موټر بم جوړونې یوه کارخانه کشف او ترلاسه کړې ده. دغه ریاست په بیان کې چې نن خبر شوی راغلی وسلوالو طالبانو غوښتل له دغو ماینونو او موټر بمونو څخه په غزنی کې کار واخلي چې تر هدف مخکې کشف او ونیول شول. د بیان له مخې په ترلاسه شویو مهماتو کې له 14 توکو ډک یو موټر سایکل، 2 کړې بشکې ماینونه او 8 فیره میزایل مرمۍ چې په غزنی ښار د توغولو لپاره چمتو وي ترلاسه شوې دي. روسته خبر هم د سپورت په اړه. د جنوبي اسیا سیالیو نن لسګونه افغان لوبغاړي نن له 3 مډالونو سره بیرته هیواد ته راستانه شول. د اولمپیک د ملي کمیټې ویاند احسان نیرونن سهار ازادي راډیو ته ویل د جنوبي اسیا 12 دور سیالۍ د فبروري تر 14 د هند په ګواتی ښار کې روانې و چې د جنوبي اسیا د 2 هیوادونو ترمنځ افغانستان دا ځل 3 مقام وګاټه. په مډالونو کې وو د سرو زرو هم شامل دي چې شپږ د تکواندو لوبغاړو ګټلې. په یو بل ورته خبر کې اوري ټاکل شوی سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اسیاي لوبو د اتلولۍ په پیل کې خپل لومړی لوبه له عربي متحده اماراتو سره وکړي. دا لوبه په بنگلاديش کې پیلېږي او د افغانستان ترڅنګ د کوربه هیواد د بنگلاديش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هانګ کانګ ټیمونو په کې برخه اخیستي. تر لنډې دمو وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروي. بیا هم خرغلی د ایران بانکونه د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. په دې توګه ایران له 4 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره کولای شي بهر ته پیسې انتقال کړي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په چوکاټ کې پر ایران د لویدیز لګول شوي بندیزونه لرې شول. په دغه نوي اقدام سره د ایران مرکزي بانک او 15 نور بانکونه د فبروري له 14 راهیسې له سویفت سره بیرته وصل شول. د رویټرز د راپور له مخې پر ایران د 2012 میلادي کال د لګول شوي بندیزونو له امله اروپا ته تیلو د لیکت د بیرته پیلېدو پروسه هم ټکنې شوې. چارواکو د هغو بانکونو نمونه نه دی اخیستي چې له سویفت سره بیرته نخلي، خو د ایران رسنیو ویلي د ایران لوی بانک، بانک ملي هم پکې شامل دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ګارد سره تړلي بانکونه تر اوسه د امریکا تر بندیزونو لاندې دي او سره پر معاملو هم بندیز لګول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما په پام کې لري چې کیوبا ته تاریخي سفر وکړي. براک اوباما به د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې په نږدې نهو لسیزو کې په دغه ټاپو کې پلګ دی. دغه اعلان د هغه د ادارې چارواکو پرون وکړ. چارواکو ویل د اوباما دغه سفر به چې سپینه ماڼۍ یې نن اعلانوي، لاتینې امریکا ته د هغه د لوی سفر یوه برخه وي چې په مارچ کې ترسره کوي. اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو په 2014 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د خپلو هیوادونو اړیکې له نیمې پیړۍ د سړې جګړې د اختلافاتو وروسته بیرته عادي کوي. له دغه اعلان وروسته دواړو هیوادونو په چټکۍ سره ډیپلوماتیک او تجارتی اړیکې بیرته ټینګ کړي. په دې برخه کې وروستي پرمختګ له 15 لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د تجارتي الوتنو د بیا پیلولو لپاره موافقه وچه پرون وشوه. د دغې موافقې له مخې له متحده ایالاتو به په ورځ کې 110 پروازونه هوانات کیږي چې دا به د الوتنو د اوسني شمیر 15 برابره زیات وي. کلوین کالج د امریکا وروستی ولسمشر و چې د امریکایي هیوادونو کانفرنس ته د وینا لپاره هوانات د 1928 میلادي کال په جنوري کې تللی و. د امریکا په وزوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نغدو پیسو د ساتلو پر ځایونو د امریکا په مشرۍ هوایي بریدونو دې ډلې ته د په سلګونه میلیونو ډالرو تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالاتو هڅه کوي چې د دې ډلې د نغدو پیسو د ساتلو او د تیلو د صادرولو پر ځایونو پر په هوایي بریدونو سره د داعش مالی سرچینې له منځه یوسي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې پر داعش د بندیزونو له امله چې بانکونو ته لاسرسی نه لري دا ډله اوس تر ډیره د نغدو پیسو ساتلو ته اړ ایستل شوې ده. له د داعش په اړه په یو بل خبر کې اوري چې عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د بغداد په لویدیځ کې یو پوځي هلیکپټر رانسکوره کړي چې دوه عمله او د وسلوالو ځواکونو یو غړی وژلی دی. د سوریې مرکز دمشق ته نږدې د معظمي شام محاصره شوې سیمې ته د مرستو نه لارې رسېدلې دي. د سوریې سرې میاشتې د چهارشمې په ورځ د دغو مرستو د رسېدو خبر له لویدیځو رسنیو سره شریک کړ. د سوریې حکومت د سې شمې په ورځ موافقه وکړه چې مرستندویه ټولنې کولی شي په سوریه کې اوه محاصره شوې سیمو ته مواد انتقال کړي. خو په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ د برخې مسؤول یعقوب الهلو تېره ورځ د سوریې په مزایا ښار کې رویټرز آژانس ته داسې وویل:
لابد ان يرفع الحصار في سوريا في كل المناطق.
محاصره باید سوریه په ټول سیمو کې ختم شي ځکه چې ملکیان تر محاصره لاندې دي او زوري کې د ملګرو ملتونو د مرستو نږدې 100 کیلارې د چهارشمې په ورځ له دمشق څخه د سوریه نورو سیمو ته روان شوې. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان له ماسکو څخه د لیدنې پر مهال د روسیې او اروپا د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. اوربان د چهارشمې په ورځ له ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی هڅه کوي تر څو د روسیې او اروپا ترمنځ اړیکې عادي شي. نوموړي زیاته کړه چې دا ښه اړیکې د هنګری په ګټه دي. دغه دواړه مشران ښه روابط لري او هنګري تر اوسه هم د یوکراین پر سر پر روسیې د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو لپاره هڅې کړي دي. اوربان د روسیې ولسمشر ته وویل کله چې د دې بندیزونو وخت پوره شي نو اروپایي ټولنه به اوتومات دول تمدید نکړي. نو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
له سفیر الله څنګه ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. خبرونه که بیا هم غواړی ویل ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانې په خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي وسلواله طالبانو د تیر میلادي کال نیمایي څخه په خپل لیکو کې ماشومان او شمیر ډیر کړی دی. د هلمند ولایت شورا مرستیال د نیویارټن د رسپانې په ورستي راپور کې هغه ادعا سمنه بولي چې ویلي دي په هلمند کې امنیتي چارواکي د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي.
حکومت یا نظامی چارواکو ته موقع مسایل نه ده چې د کښت او د خلکو څخه د کښت سازمان پیسې راټولي.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې مو هم د کوکنارو د کښت په اړه یو تفصیلي راپور درته برابر کړی. کروندګر وایي چې د کوکنارو له کرلو بله لار نه لري.
په نشو اخته کړي دي خو بیا هم زموږ سره نه ځینې کېږي. څه وکړو؟ رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي د انقرې د خونړۍ پیښې عاملان به تعقیب کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د افغانستان پر روان حالاتو خبرې کړي دي.
I think that the refugee situation is very much triggered by uncertainty about the future and that uncertainty will take some time.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي وسلوالو طالبانو د 2015 میلادي کال له نیمایي څخه په خپلو محاربوي لیکو کې د ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. دغه سازمان یوه نوې څېړنه ښیي چې طالبان ماشومانو ته بېلابېلې پوځي روزنې ورکوي او د ماینونو د جوړولو او ځای په ځای کولو په ګډون په مختلفو پوځي عملیاتو کې په کار ګماري. د سرتیرو په توګه د ماشومانو استخدام د نړیوالو قوانینو له مخې جنګي جرم بلل کیږي، خو طالبانو دغه د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ناسم بللی دی. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په پوځي لیکو کې د ماشومانو د استخدام په تړاو په تازه راپور کې په کندوز ولایت کې د طالبانو چلند ته اشاره کړې چې تر ډیره له مدرسو او اسلامي ښوونځیو څخه د ماشومانو د پوځي روزنتون په توګه کار اخلي. په دې موندنه کې د روزل کېدونکو ماشومانو عمرونه له 14 تر 18 کلونو پورې یاد شوي دي چې ډیری یې په پوځي عملیاتو کې استخدامېږي. په دې څېړنه کې د هغو 14 ماشومانو له خپلوانو سره مرکې شوي چې تیر کال د پوځیانو په توګه ګمار سویدی. د دغه کسانو ایداوی بیا لمدنی فعالانو سیاسي شنونکو او ملګرو ملتونو سره تحلیل سویدی. تر دې وړاندې طالبانو په پوځي لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې ایداوی رد کړي او ویل دي چې هغه کسان ګماري چې زهنی او فزیکی بلوغت رسیدلې وي. د بشری حقوقو د څار سازمان د موندنو پر اساس له 2012 کال راهیسې په کندوز او د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې مدرسې فعال دي. دوی وایي تر دې وړاندې طالب قومندانانو ماشومان د پوځي روزنې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لېږل، خو سره له دې چې اوس هم هغه روزنې دوام لري. د شنونکو او ځایي اوسیدونکو په خبره طالبانو په کندوز کې د لږ تر لږه دریو ولسوالیو په نیولو سره اوس دغه پوځي روزنه په سیمه ییزه کچه پیل کړې ده. د افغانستان په برخه کې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو لوړ پوړی مشره پاتریشیا ګوسمن وایي چې طالبان باید ژر تر ژره دغه کار بند کړي او حتی هغه ماشومان هم له خپلو لیکو بیرته وباسي چې ادا کېږي په خپله خوښه ورغلي دي. بلخوا افغان حکومت هم له ورته انتقادونو سره مخامخ دی. افغانستان په تېره بیا افغان ځواکونه په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو په هغه بدنامه لیست کې شامل سو چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تر قانوني سن کم عمر ماشومان جذبوي، خو افغان حکومت د غیداوي ناسمې بولې او پر ملګرو ملتونو یې ژغ کړی چې افغان ځواکونه له دې لسته وباسي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان د جګړې لشکلو خوا وغواړي چې په جګړو کې د ماشومانو له کارونې ډډه وکړي. ویل کېږي طالبان له دې قبل ماشومان استخداموي چې په اسانۍ سره جګړې ته تشویق کیږي او بل دا چې دوی لا په دغه عمر کې د کورنۍ په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه احساسوي او د خطرناک کارونو منلو ته حاضرېږي. د دې کار یو بل دلیل بېوزلي هم شودل سوې ده. د طالبانو مدرسو ته تر ډیره د بېوزلو کورنیو ماشومان جذبېږي او هغوی ته یې لګښتونه خواړه او کالي ورکول کیږي او په ځینو مواردو کې مدرسو ته د ماشومانو د تک په بدل کې کورنیو ته پیسې هم ورکول کیږي. د نړیوالې جنایي محکمې د قوانینو پر اساس چې افغانستان هم غړیتوب لري په پوځي چارو کې د ماشومانو استخدام جنګي جرم دی او هر هغه څوک یا لوری چې د دې کار په تنظیم همکاري یا ترسره کولو کې شکل وي باید تر قانوني تعقیب لاندې ونیول سي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. له دریو بجو تر پنځو بجو پورې دا پروګرام هیروي. موضوع هم د افغانستان کې د سولې روانې هڅې. په تېره بیا په وروستیو کې چې د سولې د هڅو د ګړندي کېدو لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې او څلورمه غونډه به یې هم راتلونکې اونۍ په کابل کې وي. دا کمیټه هڅه کوي چې د سولې د لارې نقشه جوړه کړي چې په ترڅ کې له مخې به یې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. خو په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې د مدني ټولنو فعالانو هم یو نوی نوښت کړی. په کابل کې دوه مدني بنسټونو پرون په یوه کمساری اقدام کې 10,000 پوکاڼۍ په خلکو وویشلې چې پکې د سولې د ټینګښت او هڅو پیغامونه لیکل شوی دی. نور تفصیل به د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
سوله د افغانستان د دردیدلی ولس د لسیزو ارمان خو تر اوسه د پوره کېدو لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړي او لا هم هر ورځ افغانان د روانو شخړو له کبله خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. د چهارشنبه په ورځ کابل کې د ځوانانو او سولې او د سلو نجونو سلو ستونزو او سلو حل لارو په نامه مدني بنسټونو د ښار په لسو بېلابېلو سیمو کې لس زره پوخانې پر خلکو وویشلې. په دغه پوخانو کې د کاغذ په وړو ټوټو کې موږ سوله غواړو، سوله زموږ ارمان دی، له جګړې ستړي یو، موږ حق لرو چې په سوله کې ژوند وکړو، او دې ته ورته نور پیغامونه لیکل شوي وو. مدني فعال او د ځوانانو او د سولې د انجمن غړی محمد نسیم آریان وایي سوله د ښه ژوند او دنیوي او اخروي سعادت یوازینۍ لاره ده، نو ځکه ټولو ته پکار ده چې د دغه ارمان په پوره کېدو کې هیڅ ډول هڅې ونه سپمول شي. ښاغلي آریان ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی غواړي خلکو ته د سپینو او ابي پوخانو په ویشلو چې د سولې پیغامونه هم په کې لیکل شوي د سولې د ټینګښت انګیزه ورکړي.
په دې خاطر نن راټول شوي دي او د پوخانو پر منځ کې که څوک هغه خلاص کړي هغو کې یو پیغام ده چې موږ غواړو د آبي او سپینې پوخانې په خلکو وویشو، هغه کله چې خلاصوي په هغه کې یو پیغام ده د سولې غوښتنې لپاره.
دغه کمساری مدني حرکت په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې په هدف هڅې چټکې کړي او ولس هم هیله من دی چې دغه هڅې به په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي. د سلو نجونو سلو ستونزو او سلو حل لارو د مدني بنسټ غړي خاطره کاکړ وایي د دغه مدني حرکت هدف خلکو ته د سولې په برخه کې د مثبت ذهنیت ورکول او امنیتي ځواکونو ملاتړ دی.
زموږ هدف سوله ده او د دې پروګرام نوم مو هم د هرې ورځې سولې په نامه دی. موږ غواړو چې نه یوازې یوویشتم د سپتمبر د سولې د ورځې په توګه ولمانځو، بلکې نړۍ ته دا وښیو چې افغانان هر ورځ سوله غواړي او هیله لري چې آرام او خوشاله ژوند وکړي.
دغه دوه مدني بنسټونه ادا کوي چې مدني حرکت خود جوش او هم ګټه دی، خو پر ځینو مدني بنسټونو نیوکې دا دي چې دوی د شخصي ګټو لپاره په نمایشي توګه فعالیت کوي او د عامه ګټو لپاره په دوامداره شکل کار نه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اوري ډنمارک غواړي چې تر دریو راتلونکو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیون ډالر مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر پرون په کابل کې اعلان وکړ چې حکومت په دغه هیواد کې د زده کړو او روزنې اوږدمهاله پروګرامونو ته ژمن دی. د افغانستان پوهنې وزارت چې په راتلونکو څو کلونو کې د پوهنیز نظام د بنسټیز بدلون په لټه کې دی وایي چې هیواد د دغه کار لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. یوسف انزدران پرې رپورټ لري.
ډنمارک چې د تیرو 14 کلونو رئیسې د افغانستان پوهنیز نظام سره مرستې کړي، غواړي چې تر 3 نورو کلونو پورې هم په دې برخه کې د پوهنې له وزارت سره نیغ په نیغه مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر الفا ولفیکل د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د پوهنې له وزیر سره په یوه ګډه غونډه کې وویل چې هیواد یې د تجمن دی چې له افغانستان سره د پوهنې او روزنې په برخه کې لا مرسته وکړي.
د ډنمارک شاهي هیواد په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته د نړیوال بانک له لارې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرکبی خو 55 میلیون ډالر چې په 3 راتلونکو کلونو کې له دغه هیواد سره کېږي مستقیمې مرستې دي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې امریکا او کاناډا وروسته ډنمارک د افغانستان د پوهنې وزارت ستر ملاتړی هیواد دی چې د 2003 کال رئیسې د دغه وزارت سره په مستقیمه توګه نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د دغه هیواد ډېرې مرستې د ښوونځیو او دینی مدرسو په جوړولو، د ظرفیتونو په لوړولو او د معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې د سیستمونو په پیاوړي کېدو لګول شوی دی. لدې سره د په داس سال کې دا چې د پونې وزارت په هیواد کې د پونې سره د لیولتیا پیدا کېدو په خاطر په همدې ورځ 3 روزنیز نندارتونونه هم پرانستل. په دې نندارتونونو کې 40 میلیونه نوي چاپ شوي کتابونه، د معلوماتي ټکنالوژۍ تجهیزات او نور اړوند وسایل په لسګونو غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د پونې وزارت چارواکي وایي چې لدې لارې غواړي په هیواد کې د زده کړو سیستم اسانه، د خلکو لیولتیا ډیره او لا نور کتابونه چاپ کړي. د پونې وزیر اسدالله بلخي وایي چې د دې هڅو دوام په هیواد کې د زده کړو لا زمینه برابرول نړیوال مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی بلخی وایي شاوخوا سل میلیونه ډالر هغه مرسته چې بیلابیلو هیوادونو د پخواني حکومت سره کړې وه تازه د دوی په واک کې ورکړل شوي چې له لګولو سره به یې د هیواد د پوهنې نظام خورا بدلون عمومي.
اعمار مراکز آموزشی تعلیمات عمومی
د عمومي تعلیماتو لپاره د مرکزونو جوړول، د استادانو د تخنیکی او مسلکي ظرفیتونو لوړول، د ماشومانو تربیه او د کونځو لپاره د میز او چوکۍ جوړول هغه حکومتونه دي چې په افغانستان کې د بشري سرچینو په برخه کې لوی ونډه لري او له دې کاره د هیواد بچیان د زده کړو لپاره ښه لاره پرانستې ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت داسې مهال د نویو مرستو ژمنې ترلاسه او د پوهنیز نظام د پیاوړتیا خبرې کوي چې د معلوماتو له مخې همدا اوس د نامنیو له کبله د هیواد په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 500 ښوونځي تړل شوي دي. له دې ټولو سره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال ایمل مرجان وایي چې دوی د پوهنې له وزارت سره په ګډه کار کوي تر څو په راتلونکو څو کلونو کې د افغانستان د پوهنې او روزنې سیستم برښنایي کړي.
د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مو د ډنمارک د 55 میلیون ډالرو مرستې په باب واورېدل. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
د امریکا چاپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: وسلوال طالبان د مخدره موادو په مافیا بدل سوي دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي هغه افغان چارواکي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مسؤل دي هم د مخدره موادو د قاچاق له درکه ګټه ترلاسه کوي. ورځپاڼې زیاتوي د افغانستان په سرحدي سیمو کې د مخدره موادو قاچاق د رشوت اخیستلو په یوه لویه سرچینه بدل سوی. دولتي چارواکي د قاچاقبرانو په پیسو جیبونه ډکوي او د افغانستان په ادارو کې پیسو ته تر عدالت ترجیح ورکول سوی دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه یوه جالب داستان ته اشاره کوي او لیکي د محمد اساق په نوم د نیمروز یو غالی پلورونکی خلکو لیدی چې په موټر او سرویس کې سفر کوي، خو تر تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې محمد اساق په حقیقت کې د نیمروز لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالرشید بلوچ و. ورځپاڼه لیکي د دغه تش په نوم والی لاس د لسګونو کسانو په وینو سور و او اوس د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر ګڼل کیږي. نیویورک ټایمز رسپانه د مطلب په دوام لیکي ملا عبدالرشید بلوچ د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر دی چې شخصا د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. دی اوس نیول سوی او په 13 کاله بند محکوم سوی، خو جرم یې یوازې د مخدره موادو قاچاق نه بلکې د بیګناه انسانانو وژنه ده. د مطلب په دوام راغلی په 2001 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د وسلوالو طالبانو امر اغیزناک و، خو اوس دغه ډله خپله د مخدره موادو په مافیا بدله سوې ده. د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ خپرونې په وروستۍ ګڼه کې د وسلوالو ډلو لیکو ته د ماشومانو د جلب په اړه لیکنه خپره سوې ده. په لیکنې کې راغلي تنکي زلمیان چې قانوني سن ته نه دي رسېدلي په جګړو کې برخه اخلي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د هیومن رایټس واچ خپرونې په لیکنه کې لولو وسلوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې زیات زلمیان خپلو لیکو ته ورجلب کړي او د هغو نړیوالو اصولو خلاف یې عمل کړی چې د کشرو سرتیرو ګمارل یې منع کړي دي. د لیکنې په دوام راغلي وسلوال طالبان په دیني مدرسو کې کوچنیان جګړې ته روزي او د ماینونو د ځای پر ځای کولو دغه راز د هغو د کارونې په برخه کې له دغو ماشومانو استفاده کیږي. خبرونه زیاتوي په کندز کې معلومه سوې تنکي زلمیان چې د 14 او 18 کلونو ترمنځ عمرونه یوه جنگ ته لیږل سوي دي. د بشري حقونو د څار ادارې په خبرونه کې راغلي وسلوال طالبان د جنگي ساحې د پراختیا او پروان کال کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د ماشومانو استخدام زیات کړی دی. هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د جګړې لشکولو لوري غوښتنه کړې چې خپل لیکو ته تنکي ماشومان ونه ګماري او په دې برخه کې نړیوال اصول په پام کې ونیسي.
مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته مو په کتنه کې د هلمند په هلمند کې د کوکنارو د کار په اړه واورېدل چې په د نیویو ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د کوکنارو د کار څخه امنیتي چارواکي هم پیسې ترلاسه کوي. پر دې موضوع بیا هم یوه مرکه لرو. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې ویلي چې د هلمند چارواکي د تریاکو د کښت او قاچاق له درکه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. ورځپاڼې د ګرمسیر ولسوالۍ یادونه کړې او ویلي ولسوالۍ چارواکي د دغو موادو په تجارت کې دخیل دي. په دې اړه د هلمند ولایتي شورا له مرستیال مجید اخونزاده سره زما همکار صالح محمد صالح مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د چارواکو لخوا له خلکو د کوکنارو د کخ پر سر د پیسو اخیستو موضوع څومره پر حقایقو ولاړه ده.
هلمند کې راتلونکي په دې په جګړه روانه ده. د هلمند اکثر ولسوالۍ د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. حکومت یا نظامي چارواکو ته محکم مسایله نه ده چې دوی د کښت او د خلکو څخه د کښت په سر باندې پیسې راټول دي. خپلو جرمو چې زموږ معلومات په یو څه خبر شوي نه وي او موږ ته د سیمې خلکو چې اطلاع په لاس کښې وي د هغو سره موږ تماس نه د هغو نه هېڅ موږ څخه یعنې یا نخلي یا نه اخلي موږ ته چې کم اقدام حکومت هلته یا پیسې پورې یا موږ خبرېږو موږ ته د سیمې خلک وایي پورې اقدام حکومت نه کوي چې
بله خدا دسته خو پخپل هلمند کې هم ما د خبريال په هیڅ کار کړی دی. هلته داسې راپورونه د هغو ولسوالۍ څخه هم راتلل چې د دولت په واک کې و، مثلا له ناوی ولسوالۍ څخه، له نادلي ولسوالۍ څخه، له مرجي ولسوالۍ څخه خلکو شکایتونه کول چې په دې نامه پیسې ورڅخه اخیستل کېږي، خو د پیسو سره سره به د دې کښتونه اړول کېدل.
په تېرو کلونو کې امکان دي ولګوي چې دا مشکلات یې و په هلمند کې، خو په هلمند کې که موږ تاسې وګورو په هلمند کې چې دا جنګ شو سوی دی، خاص یو لامل همدا موږ شوالی شو چې دلته په هلمند کې د کوکنارو کښت چراغ سوی دی او دا د کوکنارو کښت دا قاچاقبر او خپل څخه مفید کېږي او دوی ورڅخه ګټه اخلي. هغه کوښښ کوي چې منطقې زراعتي منطقې ته خپل کنټرول لاندې راولي او هلته هغه چې دوی حاکمیت ولګوي تر څو دا موقع مسایله کې وطنوال دهقانانو ته چې هغه دا دوی
بلې خدا دسته په هلمند کې هم بهرنیو قواوو چې هلته حضور درلود او هم افغان قواوې مبارزه کوي، دوی وایي چې د قاچاقبرانو په وړاندې جدي اقدامات کوي، د دې کښت په وړاندې اقدامات کوي. ولې دغو هڅو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې په داسې حال کې چې په میلیونونو ډالر هم مصرف سول په دې برخه کې؟
هلمند تاسو ته معلوم دی هلمند ټول ځمکې زراعتي ځمکې دي. حکومت تر دې اوسه پورې د هلمند د امنیت د کابو کولو نه دی توانېدلی چې د هلمند د حالات کنټرول کړي او د هلمند داتنګي حالت ته د پای ته رسېږي. نو دوی کله کولی شي کوکنارو ته د پای ته رسېږي او هغه په مخ باندې بند کړي او هغه ودروي د هغو کښت بند. مهم زما فکر امنیت دی چې په هلمند کې تر دې اوسه پورې امنیت قایم نه دی. تر څو چې امنیت نه وي قایم دې کښت
او خپل د امنیت د ټینګښت لپاره څه اقداماتو ته اړتیا ده په دغه ولایت کې چې تاسو یادونه وکړئ چې د افغانستان په سطحه له لویو ولایتونو څخه دی؟
په هلمند کې اړتیا پرسونل ته ده چې په هغه سیمه کې چې جنګ دی په هلمند کې چې هغه تصدن یې یا کسانان چې دلته په خط کې یا په کمربندو کې دوی جنګېږي هغه اته میاشتې نه دي چې هغه په خط کې جنګېدلي دي. هغو نور خپل توانایي له لاسه ورکړې ده، هغه نه شي کولی چې منطقه وساتي، هغه خپل ځان وساتي، هغو خپل روحیات له لاسه ورکړې ده. په دې خاطر باید مرکزي حکومت هلمند ته جدي توجه وکړي تر څو امنیت قایم شي. د امنیت په سر کښې ورسره د کوکنارو د کښت مخنیوی وشي هغه په مرکزي حکومت.
بلې، تاسې د ناامنۍ مسله د کوکنارو د کښت سره تړلې مسله وبلله. په خپله د قاچاقبرو په وړاندې آیا ولایتي چارواکي دومره واک او ځواک لري چې وکولی سي د دوی په مقابل کې رښتیا هم رښتینې او قوي مبارزه وکړي؟
نه نه، ولایتي مسؤلین خو نه شي، ځکه چې یادونو میاشت څنګه په دې خوا دوی د هلمند په امنیت کې پاتې ده. وسلولیکن او قاچاقبر دواړه یو په بل باندې دوی تکیه ده. که چېرې قاچاقبر په هلمند کې د قاچاقبر فعالیت وخت وسلوال مخالفین به په ټپه ولاړ وي او که چېرې یو فعالیت کوي ابل به مجبور مخلف دی چې ورسره فعالیت ولري چې دوی یو د بل حمایه کوي. که چېرې قاچاقبر په هلمند کې د مخنیوی وشي دا معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین به په ټپ باندې دوی فعالیت ولاړ وي او که چېرې د وسلوالو مخنیوی وشي د قاچاقبر مخنیوی په ټپ باندې شوی.
دغه قاچاقبر د وسلې، مهمات او تجهیزات د کومه کوي؟
مخالفینو اکثر مالی مساعد ورته قاچاقبر آماده کوي تر څو دوی دوال څخه استفادې دوی خپل قاچاق کړي دا مواقع او خپل قاچاق انتقال کړي په منطقه کښې دوی خپل رفتمات وکړي او خپل قاچاق مالی مساعد او د وسلو ده اکثر یې د ورته قاچاقبرو په غاړه باندې چې قاچاقبر ورته حمایت وکړي.
د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده و له ښاغلی اخونزاده سره مو د نیویارک ټایمز ورسپانې د راپور د هغې ادعا په اړه مرکه کړې وه چې ویلي دي په هلمند کې امنیتي چارواکي د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي. دی وایي دغه ادعا ناسمه ده. نیویارک ټایمز ورسپانې تر ډیره دا مسله د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې څیړلې. خو ورسپانې دغه راز ویلي چې پر ګرمسیر سربیره د هلمند په نورو ولسوالیو لکه مارجا او نادلی کې هم ورته وضعیت کوکنارو فصلونه شته او د کوکنارو له فصلونو څخه هم امنیتي چارواکي پیسې اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو په نادلی ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت کتنه کړې. خو اوس په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. یو وار بیا صفي الله سنګزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. دغه کمیسیون په داسې حال کې دا څرګندونه وکړه چې د بشري حقوقو څار سازمان ویلي 2015 کال کې تر ټولو ډیر زیات ماشومان او ظلمکی په جګړو کې استفاده شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړونې او موټر بم جوړونې یوه کارخانه کشف او ترلاسه کړي. د جنوبی آسیا له سیالیونه لسګونه افغان لوبغاړي نن له 15 میډالونو سره بیرته هیواد ته راستنه شول چې پکې د سرو زرو و میډالونه هم شامل دي. د ایران بانکونه د پیسو د انتقال نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. په دې توګه ایران له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره کولی شي بهر ته پیسې انتقال کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په پام کې لري کیوبا ته تاریخي سفر وکړي. باراک اوباما به د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې په نږدې 9 لسیزو کې په دغه ټاپو کې پل ږدي.
له صفی الله سنګزي نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. د خبرونو تفصیل کې غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کم. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي او له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 او لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه مهیروي. وړاندې 2 پروګرامونه لرو. د حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې. د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. دغه راز د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې کوکنارو کښت مو هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. خو له دې مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې په انقره کې وروستۍ حمله ټول اخلاقي او بشري نورمونه تر پښو لاندې کړي و عاملین به تعقیب کړي. په انقره کې پرون موټر بم چاودنې 28 تنه ووژل او تر 60 ډېرې ټپیان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او جرمني هم له ترکیې سره د دغه غمیز په خاطر خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر پوځي پرسونل او ملکیانو دغه تروریستي حمله په کلکه وغندله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وویل د تروریستي حملو د ګډ ګواښ په وړاندې مبارزه کې موږ له خپلې د ناتو له متحده ترکیې سره یو ځل بیا پر خپل قوي شراکت ټینګار کوو. د جرمني صدر زمین انګلا مرکل ویل موږ جرمنان ستاسو درد احساسوو او د دغه غیر انساني اعمالو د عاملونو په وړاندې مبارزه کې له تاسو سره یو. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل دغسې وحشانه اعمال هیڅکله هم توجیه کیدی نشي او د ناتو متحدین به د تروریزم په وړاندې مبارزه کې څنګ تر څنګ خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا چې پرونی حمله چیرې وشوه او څه ډول رامنځته شو او مسؤلیت یې چا په غاړه اخیستی کنه تفصیل به د احمد شیبر راپور کې واورو.
د ترکیې په مرکز انقره کې د پوځیانو یوه مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چاودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځوی چې چاودنه 13 ورځ د مازیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په وی 4 لارې کې ترافیکي اشاره ته ولاړ وو. د چاودنې لامل شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوسېدل. د ترکیې د سر اعظم رستیال نومان کرتول موس 13 شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړی دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي.
ان افک ان انجه دته نه قدر
د چاودنې په ځای کې چهار ستر لاسکه وو چیړوې تر اوسه معلومات نه لرو چې دا بریټ چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلې هم نه دي خو د دې بریټ مسولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي
ortaya kimlerin oldu ortaya çıkarılacaktır.
Da Türkiye hükümet bir rasyonu bandi sulagawa so da wajal shubyo aw tapi shubyo kasan wa aksuna aw filmuna wa nakhli. Türkiye charwaku wel che da yow terrorist brit dai. Po Ankara kila chawdani wrusta da Türkiye sarjasam Ahmed Davud Oglu che takal shwe wa da masham khata Brussels ta wlarshi khpal safar wazandawa aw la amniyati charwaku sare yow bidani gonda joda kra. بروکسل ته د ترکیه د سر اعظم د سفر لغوه کېدو سره هغه غونډه هم څرندنې شوه چې پکې د 1200 روپۍ هیوادو مشانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تک پر ستونزو خبرې پکې کولې په ترکیه کې په روسیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوې دي د ترکیه په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال روسیو راپدې خو امنیتی تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخت شوی دی د اکتوبر په لسمه په انقره کې په یو چاودنه کې 103 کسان وژل شوی وو بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یو ځانمرګ برید کې د جرمني یو لسکر سندویانو وژل شول د دې بریدونو مسول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د دوو چاودنو مسول کوردی بیلتون غشتونکو یاد شول ترکی چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلای شئ محکمو د هلمند ولایت شورا لمرستیال سره د نیو ټایمز رسپانې د ورستی راپور د ادعا په اړه مرکه واوریده د نیو ټایمز رسپانې په خپل ورستی راپور کې ویلي وو چې په هلمند کې امنیتي چارواکي په تیر بیا په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي خو د هلمند ولایت شورا مرستیال وایي چې دغه ادعا سمه نه ده نیو ټایمز رسپانې دغه راز پر ګرمسیر سربیره د هلمند په دو نورو په نادلي او مارجې ولسوالۍ کې هم ورته خبره کړې ده او ویلي دي چې په دغو دو نورو ولسوالیو کې هم ډېر کوکنار کرل شوي او اکثرا امنیتي چارواکي سیمه ییز چارواکي له دغو کښتونو پیسې ترلاسه کوي د ازادي راډیو خبریال چې په هلمند کې د کوکنارو موضوع له نږدې تعقیب کړي او اکثرا د کوکنارو د کښت په اړه راپورونه ورکړي څه موده مخکې د هلمند نادلي ولسوالۍ ته تللی و تر څو هلته د کوکنارو فصلونه نږدې وګوري او له کروندګرو سره په دې اړه خبرې وکړي الیاس دایی په دې اړه تفصیلي راپور چمتو کړی دی
هیڅوک د سړی هوا پروا نه کوي د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخ مځکو کې د کرلسو کوکنارو په کروندو کې کار کوي په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي زه د نادلي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نشه کوي خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تیریږي خو څوک یې پروا نه کوي د کلي خلک د کوکنارو پجي کوي او د دوی ماشومان لوبې ترلاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلې غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي محمد انور زکام ښکاری سپیره په بیل او منګال شوړېدلې لاسونه سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستې دي هوا سره د خدوی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان شوی دی ولې کوکنار کرلی دی
او ته را کو نه روا دی خو ډیر ځوانان په نشو وخت کړی دي خو بیا هم زموږ سره نه ځنې شکیږي څه وکړو رومیان خریدار نه لري غنم خریدار نه لري خو دغه مو کار دی نو ته را کینه بوټه هم نه دی کار بوټه خو دا بیا کاری دی وځي او د نيستي د وجسته اوس یاړو کروینو څوک هغه کار دی
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتار و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتار ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کېدونکي تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوي دي. د ملګرو ملتونو یاد اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په هغه سرګردانیو او خواریو هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کیږي. د نادالي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډېرې ولرم. خو د تاریاکو داسې کار دی کله چې سم سي د سړي اوله منه روپۍ سي او کله سړی داسې کړي چې د ډاګه ووایي سړي ته بېخي پاتې نسي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړوي، خو یو خو امتیازات نسته، یخچالونه نسته چې پکې وساتو. نو بس د کور دپاره یو څه دي چې معنی هغه د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړوي لکه تاریک چې جوړوي.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهڼیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کیږي. ویل کیږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قومندانانو ښه خواري کیږي. تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبورې دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تا لکه چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریک پر منطقه باندې دغه نه دي اخیستي، پیسې نه دي اخیستي. ولسوالۍ او دغه منطقو څخه چارواکي نه راځي موږ ته پیسې واخلو. دا غلو چې موږ په نږدې علاقه دي پوستي دغه ته په کلو کلو روپۍ ورکړي، پروش کال وړم کال وسش کال مو روپۍ نه دي ورکړي. نو چې د نیو پیسې بیا څه وخت کوي وانه چې پیسې نه نو کله سلام کو او کله پور کو خوده را خبر دي چې مشکل.
د 2008 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او برېټانیا د پراختیايي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالر ولګول سول. خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل شوي دي، خو کروندګر وایي ډیر کرل شوي دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار کرلي دي.
د بزګر به نو څه ژوند دي، پشپړ بجې دی ولاړېږي په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر 9-10 بجو پورې دی اوبه لګوي. پر 10 بجې بیا یو کور کې کې کوچنی درلوده هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي. هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني. نو پوجي چې وکړله تر مازیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسي خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم شنو مونږ نه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهیږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسوري دي. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو میوه د پاره د سړو خونو او بازار نه موجودت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډیر د کوکنارو څخه د لاسترتلونکو به برکت پیسو څخه خوشاله نه دي. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف فلټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا هم ز اجمل تورمان د انصاف فلټه کې د دې خبرونې په وړاندې کولو سره لتا سرم. دوستان په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت د اوسیدونکو امام الدین ستونزه راخیستې ده. امام الدین هم د کور ستونزه لري خو د کور ستونزه له چا سره ده؟ له خپل میری سره ده. که څه هم دی وایي چې محکمې د په ګټه فیصله کړې ده خو تر اوسه پرې په دې نه دی بریالی شوی چې خپل کور چې لمورې ورته پاتې دی او د خپل مور حق له خپل ماما نه اخیستی و دا خپل کړي. نو په دې کې سبب مو هغه وخت خسر خلاص شي چې د امام الدین له خولې واورو. دا تاسې او دا هم امام الدین.
ما خودم امام الدین اولاد بغلان ولسوالۍ خنجان. ما درم 9 سال چې ما دعوا کړه.
زمانوم امام الدین دی، د بغلان ولایت د خنجان اوسیدونکی یم. یو کور دی چې 115 متره مربع کیږي، درې خونې لري. زما گزاره پکې ښه کیږي. دا مې د مور حق و. ما مې له ماما اخیستی و خو اوس مې میرې زورګیره کړی دی. دعوه مې ګټلې. ثلاثه محکمې هم زما په ګټه فیصله کړې. د دارالانشا شورا مکتوب هم راکړی. میرې مې په محکمه کې قسم راکړ چې دا ستا ده. ما ویل هو زما ده، خو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کیږي. د میرې زوی مې په اردو کې دی او یا هم ښایي بل څوک وپیژني، ځکه نو د کور په سپارلو کې ماته اقدام نه کیږي. و کاله کیږي چې دا دعوه روانه ده. ښځه مې له دې غمه ناروغه شوې، اوس مې ورته دوا راوړه. زه کراچی وان یم، غریب سړی یم، ګزاره مې پکې کیږي. زه خپله کرایه کور کې اوسېږم، 1000 روپۍ کرایه ورکوم.
د انصاف پلټه کې
قدر منوریدونکو د امام الدین ستونزه مو د بغلان والی د ویان محمود حقمل مخې ته کې خوده. خاغلی حقمل په دې اړه چې د زورواکو سره غوی چې قانون نه سرغړونه کوي د دوی چلند څه ډول دی راته وویل.
د بغلان ولایت اداري محلي ټول مسؤلین د بغلان د ښاریانو په خدمت کې دی. هر څوک کولای شي چې د رسمي وخت په وخت کې او هم غیر رسمي په وخت کې خپل ستونزې او مشکلات او رئیس چې لري د ولایت د مسؤلین سره شریک کړی او موږ د هر د خپل د ولس او د خپل د خلک د هوساینې لپاره په ولایت کې کار کوو او موږ د دوی خدمت کوو. د موږ رابطه د هر څوک کا زورواکي غیر زورواکي د موږ رابطه چې د رابطه د قانون دی. نو هر څوک نشي کولای چې د قانون سربیره د قانون نه د هغوی اجرات وکړي. د په دې ارتباط زمونږ فقط دغه تعریف شوی مسایل چې دغه قانوني قانون ده او د قانون په چوکاټ کې د ټولو کسانو د مونږ د ښاریانو په برخه کې مونږ آماده یو خپل چمتووالی لرو چې د هغوی د حقوقو د اعاده کولو لپاره مونږ کار وکړو.
اخمل صاحب تر اوسه پرې داسې موارد ترې چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کړې وي تاسو له خوا نیول شوي وي او ورته سزا ورکړل شوي وي؟
ښه، د اداري د عدلي وي د عدلي او قضایي ادارات او شعبات چې جوړ شوی دی لپاره چې په اجتماع کې او په ټولنه کې خامخا داسې کسان پیدا کیږي چې د خپل حق او د نورو حق ترمنځ تفکیک ونکړي. هغه اداره او هغه ادرس چې د دوی پر وړاندې رسیدګي کوي او چمتووالی ښیي دا ادارات دی. نو د ټولو مسؤلینو دنده هم دغه ده چې د خپل د ښاریانو او د مظلوم د حق رسیدو لپاره زیارونه وباسي او خپلې هڅې وکړي.
اخمل صاحب، دغه ورور سره ستاسو همکاري څه ده؟ ژمنه ورسره څه کوئ تاسو؟
موږ د بغلان ولایت د ټولو ښاریانو په خدمت کې دی. دغه زموږ ورور هم کولای شي چې د نورو کسانو په شان هر وخت د ولایت مقام ته چې راسي د بغلان ولایت مسؤلین د قانون په چوکاټ کې د دوی په خدمت کې دی.
څه وخت دی کولای شي دغه امام الدین چې درشي او تاسو ورسره همکاري وکړي؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بغلان ولایت مقام دروازې د ټولو ښاریانو او هغه کسان چې ستونزې لري د دوی پر مخ پرانستې دي. هیڅوک نو هر وخت دوی کولی شي د تاسو د ادرس چې دا اوس زما شمېره تاسو سره ده او پرته له غنم د بغلان ولایت مسؤلین د ټولو بغلانیانو په خدمت کې دی، هیڅوک د دې امر نه مستثنا دی. دغه اداره د همدې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښاریانو د حق د ورکولو او هغه کوم چوکاټ چې قانون وضع کړی دی هغه پرانا کې د ټولو ښاریانو او بغلانیانو په خدمت کې دی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونې د انصاف پلټه کې خبرونه چې تاسو واوریده، تاسو هم کولای شئ چې د ستونزې د موجودیت په صورت کې لمک سره اړیکې ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. خو یو خبره ده چې ځینی وخت دوستان تلیفونونه کوي او خپل ستونزې شریکوي، هغه د دوی شخصي ستونزې نه وي، و عمومي ستونزې وي. عمومي ستونزې په دې وخت کې ډېرې دي، نو د عمومیت نه موږ د شخصیتونه مثلا د یو کس غږ کولای شو چې په دا خبرونه کې خپور کو او د هغه شخصي ستونزې چې د یو چا سره لري یا د یو ګورګ سره لري د هغه د حل کولو هڅه وکړو. نو د دوستانو نه هیله کوو چې خپل ستونزې کم چې دوی شخص خپل ور سره مخ دي هغه له موږ سره شریک کړي. زموږ د اړیکو شمیره د 0992 93 درویش. خو که ته تاسو کولای شئ چې واځي د یک شمې پورزو له موږ سره اړیکه ونیسي، دغه شان کړه ټلیفون کرخه مصرفه وي، تاسو کولای شئ په پیغام موږ ته خپل ستونزې راولېږئ. تر بلې ونې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم، خوونه ولرای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو اداونی په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن ملمدی.
Thank you very much Mr. Ambassador for making time.
ډیر زیاته مننه کوم شغلې سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ څو د افغانستان په تړاو له ازادي رادیو سره مرکه وکړي. په ورستۍ کې موږ د ځینو اروپایي او امریکایي چارواکو په حواله داسې راپورونه درلودل چې ورستر بلې په افغانستان کې وضعیت په خرابېدو دی. د دې سر په خوا کې له افغانستانه د وتونکو کډوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. تاسو دا وضعیت څومره جدي ګڼئ؟ فکر کوئ له دې سر به د کډوالو په شمیر کې هم زیاتوالی راځي او که څنګه؟
The number of the refugees will increase, or what's your assessment?
I think that the refugee situation is very much triggered by uncertainty about the future. And that uncertainty will take some time.
زما په نظر د کډوالو وضعیت ډیر زیات دراتلونکو پړه لبی باورې څخه اغیزمن دی. دا پی باوري به یو څه وخونیسي څولمن زولاړ شي. نو موږ دا سچ ته منو شو کولای چې پلان محل کې بامنیت راشي او پی باوري به لمنځه یوسي. هغه څه چې مهمه ده دا ده چې افغان حکومت باید روان کال پترڅ کې لنړیوال ټولنې سره یو ځای خلکو ته دراتلونکو پړه ډاډ ورکړي. کوم وکړای شو وضعیت ثابت اوساتو، نو دا به د افغانانو لپاره تر ټولو غوره کار وي چې کولای شو همدارنګ چې دراتلونکو په اړه باور رامنځته
کړو، but also to restore hope and confidence in the future.
And recently Afghan government was hosting a delegation from Europe.
وروستي کې افغان حکومت د اروپای پلاوی کوربو دغه پلاوی تر ډیره د کډوالو پاړه بحثونه درلودل. په دغه لیدنه کې پر کوم مهمو مسایلو پریکړې وسوې او هغه غونډه چې په راتلونکو کې په اروپا کې جوړې شي په دې اړه پر کوم مسایلو به متمرکز وي؟
What were the main points and discussions?
The delegation that came specifically to discuss the migrant issue, which is a very politically prioritized.
کوم پلاوی چې راغله و څو د کډوالو په اړه بحث وکړي، هغه څه چې سیاسي اړخه اوس نه یوازې د افغانستان بلکې د اروپا لپاره هم لومړیتوب لري. دغه پلاوی غوښتل چې افغانستان له خپل نړیوالو مسولیتونو خبر کړي. زه فکر کوم ځوابونه د افغان لوري لخوا مثبت او اروپایي پلاوی هم راضي وو. پلاوی په دې اړه هم بحث درلود چې څنګه کېدی شي همدلته د کډوالو لپاره د ښه ژوند زمينه برابر شي. د بروکسل کانفرنس چې روان کال په اکتوبر کې جوړیږي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو اساسي کانفرنس دی چیرې چې نړیوال به د افغانستان په اړه تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د خبرو لپاره راټولیږي. زه هیله لرم دا کانفرنس خلکو ته دا هیله ورکړي چې دوی کولی شي تر 2000 کال پورې په نړیوالې ټولنې تکیه وکړي.
It can rely on the support of the international community for the next 4 years until 2020.
Well, as you mentioned everything is related with the security situation in Afghanistan and
no lakatsan ke chita swel harza pamniti waziyat puri adalari they were lord puri urpai astazi patoga stas warzabana lamniti halat sakhatsada fikr kawi 2014 ba da ter kal patseru yawka da waziyat shakedota umid sta
16 will be the same like last year or is there any hope that the situation will get better?
Well, there's certainly hope the situation can improve and it should improve, but it will be difficult and I don't think we should
بل شکه مونږ دایله لرو چې وضعیت ښه کیدای شي او باید هم ښه شي خدا به ستونزمنه وي او مونږ باید داسې تصور ونه لرو چې دا کار به اسانه وي 2015 ستونزمن وو او 2014 به هم ستونزمن وي هغه څه چې ماته هیله ربخي هغه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونو د تیر کال تجربه خستي څو دروان کال د امنیتي پالیسیو لپاره ورڅخه کار وخلی نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو هم له تیر کال څخه تجربه وخسته دا په دې معنی نه ده چې یوازې افغان ځواکونه ښه کار وکړي چې باید وې کړی بلکې سیاسي شخصیتونه هم باید د ملت د دفاع لپاره یو ځای کار وکړي مونږ اړتیا لرو ټول پوښو چې 2014 به یو حیاتی کال وي که افغانان یو ځای حرکت وکړي نو دوی وضعیت قابو کول شي خو که هغوی سره جلا جلا شي او دښمن متحد وي نو وضعیت به د خرابېدو په لورې ولاړ شي
If the Afghan people are split and the enemy is united then the outcome will go to the worst
And of course Afghanistan is threatened by different groups
بل شک افغانستان د بیل بیل ډلو لخوا غوښل کیږي فکر کوي کوم ډله د افغانستان لپاره ډیر خطرناک ده
insurgent groups what's your idea
there's no doubt that Taliban is the main enemy and the ones that are threatening the stability of the state and if they were not there the situation
په دې کې شک نشته چې طالبان اصلي دښمنان دي او سبات ته خطر جوړوي دوی هم لبیلا بیلو ټلو او خلکو څخه جوړ دي خو په ټوله کې دغه کسان دي چې سبات ته غواخ جوړوي خو موږ دې ته هم اړتیا لرو چې د نورو ډلو په اړه هم فکر وکړو بل شک چې له پاکستان څخه ډېر ډلې افغانستان ته راوختي او اوس دلته اوسېږي دغه ډلې له نورو ډلو سره د همکاري لیوالتیا نه لري او غواړي په دایمي توګه افغانستان کې ځای پر ځای شي هغه ته باید اجازه ورنکړل شي ځکه چې دوی هم د افغانانو د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې دښمنان دي او موږ باید ورته پام وکړو
They cannot be forgotten and they cannot be allowed to rest in peace they are also enemies of the Afghan state and the Afghan people and the international community and we have to deal with them
And meanwhile Afghan government has started a process of reconciliation and peace.
په ورته وخت کې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د سولې او پخلاینې پروسه پیل کړې ده. فکر کوي دا پروسه خاصتاً څلور اړخیزه هڅې به مثبت نتیجې ولري.
Do you think these talks and this process will have a better and positive result?
Certainly there is a new discourse going on which gives me reason to hope that there are serious considerations
پوکیت سره دا نوې خبرې اترې ماته د امیدوارۍ دلیل راکوي د خای په تدریج سره یو ستره سیمهیزه اجماع رامنځته کړي د غیرتلونکو اجماع ته اړتیا شته چې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي خو دلته دا پښتنه کوي چې طالبان به څه وکړي مونږ باید داسې وضعیت رامنځته کړو چې دوی فکر ونه کړي چې د جګړې دوام تر خبرو غوره دی دا به یو څه وخونی سي دا غوڅه چې مهم دی دا دی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باید مخامخ خبرې پیل شي نو په هغه صورت کې تدریجي مذاکرات پیل دی شي دا به وخت غواړي خو مونږ خوانیو کولونو په پرتله اوس په یو خو وضعیت کې یو
It will take time but we are in a better position now for peace than we have been for many years
and as a last question again I want to have a question about Afghan government and that's about
د وروستي سوال په توګه غواړم دا پوښتنه چې د اروپای ټولنې وروستي بیان کې راغلي چې د فساد موضوع له افغانستان سره نړیوالې مرستې غواشي فکر کوي افغان حکومت له فساد سره کافي مبارزه نه ده کړې او یا دا چې څه باید وسی سو فساد راکم او یا هم په بشپړ توګه لمنځه یوړل سي
Certainly more could be done. Certainly more should be done. We don't expect miracles.
بیل شکر ډیر څه کېدلی شي او باید هم وشي. موږ نه وایو چې هر څه به سبا ته حل شي، خو موږ دا باور لرو چې د فساد د له منځه وړلو لپاره ډیر څه کېدای شي. څو له فساد سره مبارزه لا ګړندۍ شي. هغه څه چې زه غواړم پاړه یې وغږیږم دا دي چې موږ به د فساد پر ضد کمپاین ولرو تر څو وښیو چې عام خلک له فساد سره د مبارزې لپاره څه کولی شي. زما په نظر د خلکو او حکومت ترمنځ په دې برخه کې باید یوه رابطه موجوده وي، خو اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت په خپله پکې خلک هم په دې پروسه کې ښکیل دي او یا هم ورڅخه ګټه اخلي. زما په نظر حکومت، خلک او رسنۍ باید د دې لپاره ګډ کار وکړي. دا د دې هیواد د ثبات لپاره یو ګواښ دی او امنیت ته خطر جوړولی شي. دا د دې لامل ګرځي څو د حکومت ډېرې پیسې غلا شي. دا واقعا د منلو وړ نه ده. نړیواله ټولنه هم پر دې ډېر تمرکز کوي او دا به د بروکسل د غونډې د خبرو یوه مهمه برخه هم واوسي.
We look very critically at this issue. It is a key issue, and it will be a key issue for discussion also at the Brussels conference later this year.
Once again, thank you very much.
You are بیا شغله سفیر مننه کوم چې مشتمو ده مراکش فرصت راکړ.
You're very welcome.